امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم قدر من اوریدون کو زنه شب آشنایم با روان خبرونه که درته ده خبرونه سرتی کی پورا خبرونه او رپورتونه لرو. اول ده مهم خبرونه سرتی کی اوری
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمت تیار وای چې چاته اجازه نه ورکو چې نظام نسکور کی. چین وړاندیز کړی دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ منځګړتوب وکړي او ایران وای چې پرونی ترګری برید کې د سعودي عربستان لاس دی.
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په کابل ښار کې د افغان حکومت ضد اعتراضونه د نهمې ورځې لپاره دوام لري او د برتانیې خلک نن پنجشنبه په عمومي ټاکنو کې رایه اچونه پیل کړه. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي. اوس سرته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان د اسلامي حزب ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وای څوک چې ناسمو او غیر اصولي لارو په یو اړخیزه توګه د نظام نسکورول غواړي مرسر موافق نه دی او ته اجازه نه ورکوي. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې کابل ته د راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره په یو خبري غونډه کې خبرې کولې په کابل کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلو او افغانانو په زیان وبلو. ښاغلی حکمتیار وویل په نظام کې بدلون باید له اصولي لارو او هغه مهال راشي چې غوره او مناسب بدل ورته ولري. هغه وویل
هغه چې په همدې کړکېچن حالت کې تغییر او د نظام د نسکورولو شعارونه ورکوي له هغوی پوښتنه کوو چې بدیل مو څه دی؟ د جنګ دوام که د مخالفینو په لاس د کابل سقوط؟ آیا له بدیل له وړاندې د نظام د نسکورولو نتیجه به له دې پرته بل څه وي چې کابل د وسلوالو مخالفینو په لاس کې پرېوځي؟
د اسلامي حزب مشر ټینګار وکړ چې د نظام د کمزوري کولو هڅې ملت او افغانستان تاوان رسوي او که څو کسانو په خوښه د نظام د بدلولو دود رواج شو هیڅوک به د څو ورځو لپاره حکومت کول ونه کوي او هر نظام به د څو کسانو په زور بدلیږي. ولسمشر غنی ویلي دی چې افغانستان اوس هم د طالبانو او پاکستان سره سوله غواړي او چین ویلي دی چې آماده ده چې د پاکستان او افغانستان منځګړی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې په قزاقستان کې له خپل چینایي سیال چین پینګ سره شنګای د سیمه ییز همکارۍ د سازمان په غونډه کې ولیدل وایي ترګری د سیمې او نړۍ د هیوادونو لپاره ستر ګواښ دی او باید له کوم بې توپیره د دې مقابل کې اقدام وشي. ښاغلی غنی د دغو ډلو نومونه وانخیستل خو ټینګار یې وکړو چې چین په ګډون باید سیمه هیوادونه د تروریزم سره مشترکه مبارزه وکړي. افغان حکومت وایي تمه لري چې د شنګای د همکارۍ سازمان په توریزم به د توریزم ګواښ درک کړي. د شنګای د همکارۍ سازمان غواړي چې په سګنۍ غونډه کې هند او پاکستان ته دایمي غړیتوب ورکړي. پاکستان ویلي دی هند په چټکتیا سره لګیا دی د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابوي او غواړي د دغه وضعیت څخه خپلې ګټه پورته کړي او له ناکامۍ پرته به هیڅ ونه ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان نفیس ذکریان نن وویل چې د افغان ولسمشر اشرف غنی له لوري په پاکستان لګیدونکو تورنو کې هیڅ حقیقت نشته بلکې دا د هند لمسونه ده چې افغانستان نه دغه څه کولو ته اړ کړی. خو پرون په واشنگټن کې په افغانستان عراق او ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد امریکا غږ ته وویل تر څو چې د طالبانو امن ځای په پاکستان کې وي افغان حکومت به ونه توانیږي چې د طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. ملګری ملتونه وایي چې پاکستان کې وضعیت ښه کېدو سره د افغان کډوالو بیرته د ستنېدو بهیر ورو کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې ویان نن وویل چې سږ کال به د پاکستان نه د افغان مهاجرینو بیرته ستنېدنه کمه وي. ویان وایي دا ځکه چې په 2015 کال کې ګڼ شمېر بیرته ستنو شوو مهاجرینو د بشري ناورین رامنځته کېدو ویره څرګنده کړې وه. سږ کال اپریل د 3 نېټې نه تر اوسه په پاکستان کې شاوخوا 2.5 زره ثبت شوي افغان مهاجرین بیرته خپل هیواد ته ستانه شوې دي. د ایران پاسداران انقلاب تور لګولې دی چې د چهارشنبې په ورځ تهران کې د ترګرو برید تر شا سعودي عربستان لاس لري. د ایران د استخباراتو وزارت نن تایید کړه چې په پرونیو بریدونو کې 15 وسلوالې د داعش د ډلې پخوانی جنګیالي وو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي ایران په خپله د پارلمان او خومینی پر زیارت د 13 ورځې په بریدونو کې دخیل دی او وی وی څوک چې ترګري خپروي نو هماغه ترګري به نو د هماغه ترګرو قرباني کیږي. به د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ وایي غړي هیوادونه د پخوا په پرتله اوس د روسیې خلاف په خپل دریځ کې ډیر متحد دي. سټولټنبرګ د امریکا اکثره په مرکه کې وویل چې ناټو دې ته ژمنه ده چې خپله دفاعي ستراتیژي د روسیې په وړاندې نوره هم تقویه کړي، خو په عین حال کې له روسیې سره د اختلافاتو د کمولو لپاره خبرو ته هم آمادګي ښودلې ده. د برتانیا خلک نن پنځشنبې په ورځ په عمومي انتخاباتو کې رای اچي او دا فیصله به کوي چې څوک به له اروپایي اتحادیې سره د دې هیواد د وتلو د پروسې عمل په مخ وړي. په دې ټاکنو کې دوه کاندیدان د محافظه کار ګوند مشره او د برتانیې برحاله صدر اعظم تریسا می او د کارګر ګوند مشر جرمی کوربن شامل دي. او وروستی خبر دا ده چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا FBI ګوښه کړل شوی رئیس جیمز کومی د سنا مجلس په استماعي غونډه کې خبرې کړې دي چې غونډه د هوس هم دوام لري. تر اوسه شویو خبرو کې ښاغلي کومی ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ هغه سره خبرې کړې دي او هغه نه یې غوښتي وو چې د ده سره وفاداري وښي او دا تمام ته ښودلې ده چې وفادار ورته اوسیږي. ښاغلي کومی ویلي دي چې د ښاغلي ټرمپ اداره هڅه کوي چې د بدنام کړي. هغه دا هم وویل چې د ټرمپ ادارې د ده او د FBI باره کې غلط بیانې کړې ده. دا د سیمې د نړۍ او د افغانستان خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل. په مو کې د روانه خبرونه لمړي رپورټ ده. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت په وړاندې د یو شمېر سیاسي ډلو او مشرانو لخوا د کلکو دریځونو او اعتراضونو وروسته د افغانستان جمهور رئیس نه خپل ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان نظام را چپکی. همداشان د اسلامي حزب مشر د بدیل پرته د نظام بدلول وسلوالو مخالفینو ته په لوی لاس د کابل سپارلو په معنا ګڼي. خغلی حکمتیار لاریونونه د افغانانو حق بولی، خو هیڅوک د حق نه لري چې د ارګ پر دیوالونو د اوختلو هڅه وکړي. په موکې په دې اړه له کابل د امریکا غک د همکار اکرام شینواری را لګلی رپورت ده.
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د تیرې اونۍ د موټر بم د خونړۍ برید وروسته د جمعیت اسلامي د ګوند د یو شمېر مشرانو او چارواکو د توندو اعتراضونو او سرګندونو وروسته په دې لانجه کې د جمهور رئیس غني خواني ولی او ویلي دي چې چاته به د اوسني حکومت د چپه کولو اجازه ورنه کړي. د اسلامي حزب مشر افغان حکومت سره د سولې د هوکړې د لاسلیک وروسته نن د پنځشنبې په ورځ کابل کې په خپل استوګنځي کې خپل لومړي خبري کانفرنس په وینا کې د افغانستان د روانې غمیزې دوام عمده علت په زور واک ترلاسه کول یاد کړل او ویل چې نور په زور وخت در رسیدلو وخت یې شوی.
هغه چې په همدې کړکېچن حالت کې تغییر او د نظام د نسکورولو شعارونه ورکوي، له وی پښتنه کوي چې بدیل مو څه دی؟ د جنگ دوام که د مخالفینو په لاس د کابل سقوط؟ آیا له بدیل له وړاندې د نظام د نسکورولو نتیجه به له دې پرته بل صحیح چې کابل د وسلوالو مخالفینو په لاس کې پرېوځي؟
حکمتیار ویل څوک چې د ناسمو او غیر اصولي لارو او په یوه اړخیزه توګه د نظام نسکورول غواړي ورسره موافق نه دی او دغسې کسانو ته به د دې کار اجازه هم ورنکړي. د اسلامي حزب مشر ټینګار وکړ چې که د څو کسانو په خوښه د نظام د بدلولو دود رواج پیدا کړي، هیڅوک به د څو ورځو دپاره د حکومت کولو مجال او فرصت ونه مومي. هغه په کابل کې روسي لاریونونه او اعتراضي غونډو ته په اشاره وویل چې سوله ییز لاریونونه د ټولو حق دی او ترې ملاتړ کوي، خو هغه اقدامات په کلکه غندي چې له خونړیو پیښو په استفادې ځینې خاصې کړۍ له وسلو سره سړکونو ته راوځي، خلکو ته زور ښیي، له امنیتي ځواکونو سره د نښتو لامل کیږي، د نورو سپکاوی کوي او داسې شعارونه ورکوي چې د وینو بوی ترې راځي.
هر څوک حق لري په حکومت او چارواکو یې اعتراض وکړي. دا د هر افغان مسلمان حق دی دا چې د تغییر غوښتنه وکړي. حکومت د پیښو په وړاندې په ناکامۍ او غیر مسؤولانه چلند تورن کړ، خو هیڅوک حق نه لري د ارګ له دیوالونو د اوښتو هڅه وکړي. په زور د حکومت ړنګولو شعارونه ورکړي، د تظاهراتو له لارې او له خونړیو پیښو په استفادې سره په نظام کې د پراخې او غوښینې برخې ترلاسه کولو غوښتنه وکړي. بدلون باید د ټول ولس په خوښه او پرایه وشي.
ښاغلي حکمتیار، په کابل او هرات کې د وروستیو پیښو او پیښور کې دغه ګونګړي حاجي فرید د وژلو تر شا د یو شمېر کورنیو بهرنیو کړیو لاسو بله چې پر وینا یې د سولې دښمنان دي او زیاته یې کړه چې دغو کړیو هڅه کوله چې د سولې بهیر او د کابل پروسې کنفرانس مختل او سبوتاش کړي. د اسلامي حزب مشر ویل چې د افغانستان د ستونزې د هوارولو لپاره دننه په افغانستان کې په یو ټغر د ټولو سیاسي مطرحو ډلو د کیناسولو او طالبان سره د سولې او پخلاینې د مسلو په ګډون په یو شمېر مسلو د ملي اجماع د رامنځته کولو په هڅو بوخت دي. هغه ویل چې ډېرو سیاسي ډلو غوښتنه منلې ده. د اسلامي حزب مشر تم وخوده چې دغسې غونډه به د روژې تر پایه په کابل کې جوړه کړي. په کابل کې د تېرې اونۍ د موټر بم د خونړي برید وروسته په دغه ښار کې د افغان حکومت پر خلاف یو شمېر سیاسي ډلو په ملاتړ د بدني ټولنې په لسګونو غړو لاریونونو ته مخه کړې او له کار څخه د افغان امنیتي ادارو د چارواکو د ګوښه کولو د غوښتنو د عملي کېدو دپاره یې د ښار په بېلابېلو واټونو کې اعتراضیه خیمې درولې. د جمعیت اسلامي ګوند هم جمهور رئیس محمد اشرف غني څخه د امنیتي ادارو د چارواکو د ګوښه کولو د غوښتنې تر څنګ د هغه د ملي امنیت د سلاحکار محمد علي پتپر د ګوښه کولو غوښتنه هم کړې چې جمهور رئیس غني نه ده منلې. د جمهور رئیس غني د حکومت پر وړاندې د جمعیت اسلامي د ګوند رئیس صلاح الدین رباني او د بلخ د والي عطا محمد نور د سختو سرګردانو وروسته تېر ورځ د جمعیت اسلامي د رهبرۍ شورا غړي محمد اسماعیل خان ویلي چې د ملي والي حکومت خپل مشروعیت ترلاسه ورکړی او په کار دي چې په افغانستان کې مخکې له وخته ټاکنې ترسره شي. محمد اسماعیل خان چې تېر ورځ په هرات کې په خپل کور کې وی غونډې ته خبرې کولې، د امریکا حکومت هم غوښتل چې د ملي والي پر حکومت خپل مالی مرستې بندې کړي.
نظام که مشروعیت خود از دست داده و نه
خغلی اسماعیل خان ویل هغه نظام چې خپل مشروعیت لاسه ورکړي او هغه نظام چې خلکو ملاتړ لاسه ورکړي څومره خزه چې نړیوال ټولنه او په ځانګړي ډول امریکا مناسبه ده چې د افغانستان د خلکو په څنګ کې ودیږي. تر اوسه لا د اسلامي حزب د مشر دغه سرګندون ته د جمهور رئیس محمد اشرف غني د حکومت مخالفو سیاسي ډلو مشرانو غبرګون نه دی ښودلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې د افغان حکومت ضد اعتراضونه د نهمې ورځې لپاره دوام لري، یو شمېر سیاسي او مذهبي مشران له اعتراض کوونکو غواړي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي او په دغه ښار کې د لارو د بندولو او د خلکو ته د ستونزو جوړولو سبب نشي. خو اعتراض کوونکي ټینګار کوي تر هغې به له اعتراض لاس وانخلي چې حکومت غوښتنې نه یې منلي. پام وکړئ، په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
یو شمیر سیاسي او مذهبي مشران په کابل ښار کې له تیرې اونۍ راهیسې د لاریون او اعتراضونو پیل شوې لړۍ ته چې په دغه ښار کې د لارې د بندېدو لامل شوي او کابلیان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي، په غبرګون وایي اعتراض کوونکي د خپل اعتراض ته د پای ټکی کېږدي او له دې زیات د خلکو ته د زیانونو سبب نه شي. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې کابل ته له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره په یوې خبري غونډه کې راڅرګند شو، د اعتراض کوونکو د اعتراض په بڼه یې نیوکه وکړه او وی ویل
په خیمو کې کښېنو، دا خیمې دې په کوم چمن او په کوم پارک وته، یا که ډېر زیات مخکې درومي او په دې هم زړه نه قانع کېږي نو د هغو ادارو په مخکې دا خیمې ولګوي چې د دې پیښو مسؤلیت هغوی ته راځي دی او دوی ورباندې تورن کوي. نه دا چې په لویو سړکونو کې څلور لارو کې خیمې ودروي او لارې بندې کړي او خلک وځوي.
د اسلامي حزب سربېره نن د حق او عدالت او د ملي پیوند ګوندونو او یو شمیر دینی عالمانو هم له اعتراض کوونکو څخه وغوښتل چې له حکومت سره خبرو ته کینی او خپل اعتراضونه پای ته ورسوي. د حق او عدالت ګوند یو بنسټ ایښودونکي موین مرستیال وویل،
موږ هیله من یو چې دغه خیمو درول په نږدې راتلونکو کې پای ته ورسیږي. بازارونه بندي، دوکانونه بندي، د اختر شپې ورځې دي، روژه ده، خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي.
لا بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له اعتراض کوونکو څخه غواړي چې ژر تر ژره خپل استازي د خبرو لپاره د حکومت لوري ته واستوي او روان وضعیت ته د پای ټکی کېږدي. دا کورنیو چارو وزارت امنیتی مرستیال مراد علی مراد چې تیر شپه یوې خبری غونډې ته وینا کوله وویل،
در غیر از وای خیمه
له هغه پرته دغه خیمه ته نن هم وخت ورکړل شوی وو، ډیر ژر به دغه ستونزو او لانجو ته د پایټکې کې خودل شي.
مشکلات و به جنجال خاتمه خواهد داده شد.
په کابل کې روان اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې تیرونۍ په زنبق څلور لارې کې د خونړي برید په غبرګون یو شمېر کابل میشتو لاریون وکړ او دا لاریون له تاوتریخوالي سره مخ شو. اعتراض کوونکي چې اوس د کابل په مختلفو سیمو کې خیمې لګولي ټینګار کوي تر هغې چې حکومت یې غوښتنې منلې نه وي له اعتراض څخه لاس نه اخلي. دا بهروز شادمان په نوم یو اعتراض کوونکی امریکا غږ ته وویل نړیواله ټولنه دې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي او لږ تر لږه دا غوښتنې وڅېړل شي او یا ورته پام وشي. که پام ورته ونه شي دا اعتراض کوونکو لپاره مناسبه لاره همدا ده چې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د ولسمشر او اجرایي رئیس د استعفا سربیره د امنیتي چارواکو ګوښه کیدل د جمعې په ورځ د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ د نښتې او د سالم ایزیدیار د جنازې پر مراسمو د برید هر اړخیزه څېړنه د اعتراض کوونکو مهمې غوښتنې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو له سیاسي مشرانو او رهبرانو نه غواړي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې له اسلامي ارزښتونو نه کار واخلي. دغه عالمانو نن د یوې غونډې په ترڅ کې خلک یووالي او ورورولۍ ته راوبلل او ټینګار یې وکړ که هر څومره اختلافاتو ته لمن ووهل شي په هماغه اندازه به د افغانستان دښمنان ترې ګټه پورته کړي. په اړه یې پام وکړ د خبریالې لیمی نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د اسلامي دعوت بنسټ وایي افغان حکومت او د سیاسي ګوندونو مشران باید له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیل او دوام لپاره له اسلامي ارزښتونو څخه کار واخلي. د دغه بنسټ یو شمېر غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې اختلافاتو ته لمن وهل به د دې لامل شي چې دښمن تر ډېره د افغانستان سیاسي جوړښتونه له منځه یوسي. د دې بنسټ مشر او دیني عالم عبدالهادي هدایت وویل هغه حرکتونه چې د افغانستان له ځوانانو څخه په بېلابېلو موخو ګټه اخلي له اسلامي اصولو سره په ټکر او هیڅکله د افغانستان په خیر نه دي. ښاغلي هدایت وویل
سلیقوي او نامطلوبه حرکتونه چې په افغانستان کې د ژبني، قومي او سمتي اختلافاتو ته لار هواره کړې ده او د افغانستان له خلکو او ځوان نسل څخه دوی ګټه اخلي، دا هیڅکله د افغانستان د خلکو او اسلام په ګټه نه دي.
ښاغلي هدایت همدارنګه وویل چې خلک باید د شته ستونزو د له منځه وړلو لپاره له یووالي او ورورولۍ کار واخلي او زیاته کړه چې د یو موټی او متحد ملت لپاره باید اسلامي دستورات پلي شي. هغه همداراز د خلکو په منځ کې د اختلافاتو یو لامل د مشرانو او رهبرانو سیاسي موخې وبللې او وی ویل چې دوی خپلو موخو ته د رسیدو لپاره سلیقوي چلند کوي.
یوه مهمه خبره چې لامل شوی د خلکو منځ کې اختلافونه ډیر شي دا ده چې د افغانستان د رهبرانو او مشرانو منځ کې د اختلافاتو شتون دی. دوی خپلو موخو ته د رسیدو لپاره سلیقوي چلند کوي او غواړي په هر شکل له خلکو ګټه واخلي.
د دې غونډې یو بل ویناوال دینی عالم سید پاچا حسیني په اوس وخت کې د افغانانو منځ کې نفاق او اختلافونه د دوی په زیان وبلل او زیاته کړه افغان عالمان دا غونډه په داسې حال کې نیسي چې په افغانستان کې وروستي خونړي بریدونه د دې لامل شول چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي او د ځینو سیاسي ګوندونو غړي د حکومت پر ضد لاریون وکړي او د اعتراض کوونکو په توګه د تحسن خیمې ودروي. د کتونکو په باور دا ډول اعتراضونه چې د ملي ګټو پر ځای د ګوندي او قومي ګټو پر بنسټ کېږي د افغانستان د خلکو ترمنځ د اختلافاتو او بېلوالي لامل کېږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
افغان حکومت وایي چې افغانستان بعد شانګهای سازمان په سر مصری جا کې یو ځل بیا د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په سیمه ایز اجماع ټینګار وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په ولسمه سر مصری جا کې د ګډون په هدف د چهارشنبه په ماښام قزاقستان ته لاړ. د سیمه ایز همکارۍ پراختیا په ځانګړي ډول امنیتي، اقتصادي او سوداګریز مسایل د شانګهای سازمان د غونډې د خبرو اصلي محور جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وي افغان ولسمشر باید په دې غونډه کې د ګاونډیو هیوادونو د مداخلې او د افغانستان په ناامنیو کې د لاسوهنو په اړه په قاطعیت خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر رپورت کې اورو.
د افغانستان جمهوري ریاست د شهنګای سازمان سرمشتیزه مهمه بولی او وای افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي هیوادونه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د تروریزم ګواښ لاخ درکړي. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان به یو ځل بیا د شهنګای سازمان په سرمشتیزه کې د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزې ټینګار وکړي. ښاغلی مرتضوی زیاتوي لا تروریزم سره ګډه مبارزه کولای سي د غوستونزو ته د حل لار پیدا کړي.
افغانستان تمه لري چې د سیمې هیوادونه په سانګړي ډول د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم پراختیا او ګواښ لا زیات درکړي او له دې پدیدې سره په ګډه همکاري او اجماع مقابله وکړي. بیا به هم په دې ټینګار وشي چې له تروریزم سره مبارزه یوازې د سیمې همکاري او اجماع لارې ګټوره او موثره ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په ولسم سرمشیزه غونډه کې د ګډون په هدف د چهارشنبه په ماښام په دورځنی سفر د قزاقستان پلازمینه استانې ته ولاړ. محمد اشرف غنی به دغه سازمان د سرمشیزه په څنډه کې د روسي او هند له مشرانو سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د سیمې ایزي همکاري پراختیا په ځانګړي ډول امنیتی، اقتصادي او سوداګریز مسایل د شانګهای سازمان د غونډې د خبرو اصلي محور جوړوي. د شانګهای سازمان بنسټ په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا کې خودل سو. افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دغه سازمان سره د څارونکو هیواد په توګه یو ځای شو او دغه شان ایران او منګولیا هم د شانګهای سازمان څارونکو هیوادونه دي. تمده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړیتوب خپل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وای افغان ولسمشر باید په دغه غونډه کې د ګاونډیو هیوادونو د مداخله او د افغانستان په نام نوې کې د یادو هیوادونو د لاسوهنې په اړه هم په قاطعیت خبرې وکړي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د ځپلو لپاره عملي ګامونه واخلي.
د تروریزم په مقابل کې باید موږ سره همسایه ملکونه چې همکاري وکړي، همسایه ملکونه چې مستقیم غیر مستقیم مداخله لري او د تروریزم حمایت کوي ولسمشر دا ټولې خبرې حتی وړاندې کوي او د دې په څنګ کې دوی شانګهای کانفرنس یو تاسو ته دوی باید تعهد واخلي.
ښاغلی صدیقي زیاتوي د شانګهای سازمان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې رول لري او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ځانګړې طرحې په درلودلو سره په مهمو ټکو د دغه سازمان د غړیو پام ځان ته راواړوي او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM سلی شاریه 15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د برتانی خلک نن پنځمه په عمومي ټاکنو کې رایه چونه پیل کړي. د برتانی صدر اعظم تریسا می په اپریل کې دغه د وخت نه مخکې د ټاکنو غوښتنه کړې و. اغلی می غواړي چې له هغه خبرو نه مخکې یو قوي اختیار ولري چې له اروپای ټولنې نه د برتانی د وټلو پاړه په راتلونکو ورځو کې پیل شي. خو د هغې هیلې خړې پړې شوې دي چې د رایو اکثریت وګټي. داسې معلومیږي چې د اپوزیسیون کارګر ګوند دا خلا ډکوي. په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورټ اورو.
نن په بریتانیا کې رای ورکوونکي په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي او پریکړه به وکړي چې څوک له اروپای ټولنې نه د هغه هیواد وتلو پروسه مخته یوسي. په دغه ټاکنو کې دوه مهم کاندیدان د محافظه کار ګوند مشره او د برتانیې برحاله صدر اعظم تریسا می او د کارګر ګوند مشر جیرمی کوربن سیالي کوي. ډیره تمه کیږي چې د تریسا می په مشرۍ د برتانیا محافظه کار ګوند به خپل برلاسی وساتي او د 1450 کسیزې ولسی جرګې 14 نورې څوکۍ به هم وګټي. اغلې می په دوه میاشتو کې له دریو بریدونو نه وروسته له ترهګرۍ سره مبارزې ته د محافظه کار ګوند د ایجنډا په سر کې ځای ورکړی.
کچیر بشری حقوقونه په دې اړه زموږ مخنیسی نو موږ به خپل قوانینو کې بدلون راولو چې دا کار وکړو.
نظر شمیرنې ښیي چې د می ګوند په سلو کې درې سویخت رای وګټي او دوهم ځای به د کارګر ګوند ونیسي چې ښایي په سلو کې شپږ دیرش یا اووه دیرش رای وګټي.
د دیموکراسۍ په مقابل کې له ګواښ سره مبارزه د دې معنا نه لري چې په دیموکراسۍ کې کموالی راشي. باید له ګواښ سره مبارزه وشي، یعنی پولیس او امنیتي خدمات باید په سمه توګه تمویل شي.
د رایه اچول نن د سهار په 2 بجو پیل شول چې د ماښام تر 10 بجو پورې به دوام ولري.
دا به پر راتلونکو 15 کلونو کې د برتانیا لپاره ډیره مهمه وي چې له اقتصادي ستونزو نه راووزي. خود دې لپاره چې له ستونزو نه راووزو باید یو ښه حکومت ولرو.
لومړنیو نظر پوښتنو خودله چې د محافظه کار حاکم ګوند به یو ستر بری ولري، خو په وروستیو وختونو کې دغه مخکښتوب یو څو درجو ته غورځېدلی دی. اغلی مې اوس د دې لپاره مبارزه کوي چې د وړو پوزه جوړه کړي.
که هغه د ډیوډ کیمرون په پرتله ښه کار ونه کړي، نو دا به د هغې لپاره غټه ماتې وي. جیریمی کوربن د خلکو له تمې نه ډېر ښه کار کوي.
عامه خدماتو ته د ښاغلي کوربن پام د خلکو یو څه ملاتړ جلب کړی دی، خو هغه د ملي امنیت په اړه له ځینو پوښتنو سره مخامخ شوی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا یو شمیر ایالتونو او ښارونو ویل دي چې هغوی به د امریکا د ولسمشر ټرمپ د پارس د اقلیم د بدلون د تړون په هکله د وروستۍ پریکړې باوجود دغه تړون عملي کوي. د امریکا د ښارونو او ایالتونو ویل دي چې هغوی به د پخواني ولسمشر اوباما ژمنو ته متحد پاتې شي. د امریکا غږ خبریالې الیزابت لی رپورټ را لېږلی چې زموږ همکار یې درته وړاندې کوي.
د امریکا پخوانی ولسمشر اوباما ژمنه کړې وه چې د کاربن تولید به 6% راکم کړي او دغه تولید به د 2025 کال پورې 28% راکم کړي. د امریکا د لاس انجلس د ښار یو عکس چې پکې ښکاري چې په سلګونو موټرې زهرجن ګاز پیدا کوي، د کالیفورنیا مشران دې ته مجبور کړو چې فیصله وکړي چې د چاپیریال خوندیتوب ته ژمن پاتې شي. د لاس انجلس په پوهنتون کې استاد کارا هارتس وایي
In fact, it's grown greater than that of many other states in the United States while
the pack energy technology پرمختګ کوي. کاروای چې حکومت د پاک انرژي د پاره د پنګیا چونی مواقع برابروي او وای چې د چاپیریال د ساتنې د پاره سخت قوانین به اقتصاد هم خکړي. هغه زیاتوي
In fact, it's grown greater than that of many other states in the United States while it's had these ambitious climate policies in place.
California is among other states کې د امریکا د نورو ایالتونو په پرتله دا کار لا نور هم په چټکۍ باندې مخې ته روان دی. د کالیفورنیا ایالت هم د هغه ایالتونو د جملې نه یو دی چې وایي هغوی به د امریکا د ولسمشر ټرمپ د پاریس ته اقلیم د بدلون د تړون په هکله د وروستۍ پریکړې باوجود دغه تړون ته ژمن پاتې کیږي. د امریکا دغه ښارونو او ایالتونو ویل دي چې هغوی به د پخواني ولسمشر اوباما ژمنو ته متحد پاتې شي. د نیویارک پخواني ښاروال مایکل بومبرګ په دې هکله باندې ویل دي
The American government may have pulled out of the agreement but the American people remain committed to it.
بشکه د امریکا حکومت د دغه تړون نه وتلې دي، خو امریکایان به د اقلیم د بدلون په ضد مبارزې ته ژمن پاتې شي او خپل اهداف به تر سره کړي. د ټرمپ د پاریس د تړون په هکله د فیصلې نه یو څو ورځې وروسته د کالیفورنیا والی او د چین ولسمشر شی جین پینګ د کاربن د تولید د مخنیوي لپاره یو موافقه لاسلیک کړه. د چارو کارپوهان وایي چې په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر د پاریس د تړون نه لاس اخیستی دی، د ایالتونو دپاره دغې موافقې ته ژمن پاتې کېده به تر څومره حده پورې ګټور وي د دې په حق لاله تر اوسه پورې سنشي ویل کېده. خو کارپوهان دا هم وایي چې د کالیفورنیا غونډې په ایالت کې مشران زکه هم د چاپیریال ساتنې ته ژمن دي چې د دغه ځای خلک غواړي حکومت دغه ته ژمن پاتې شي. د کالیفورنیا سیاستمداران د چاپیریال په حق له د خلکو د غوښتنو او خواهشاتو سره سم عمل کوي، ځکه چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه مسله مهمه مسله وي.
مهم خبر نه لندې افغانستان د اسلامي حزب ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې نظام اړنګ کړي. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړتوب ته ځان حاضر کړی دی او ایران وایي چې د تېرې ورځې برید کې د سعودي عربستان لاس دی.
درنو اوریدونکو، روان خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه لا هم دوام لري. اوریدل مه هیروئ. الله مالشه.